سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ترافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP واړه دوی ته د واورې ورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومي دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغېز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اجازه چې د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل سو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 لوبو ته 3 لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 2، 24 او 26 په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې دغو لوبو ته خپله 14 لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر جاباروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره یې په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د منینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پیلوټ الوتکو د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 100 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 3 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لري پروتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سم د لاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږ میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بې وزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي و چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بیکاره سوي او له دغه هیواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول په کار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سیشن بی پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لا لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مکال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لتګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړي ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعا ادعاو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو جواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بیا پرانیستلو پاړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د خزو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له سکدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو په برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړې ازادي رادیو ته ویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي تبیایي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کیربی پرون خبر اعلانو ته کړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړی او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړیدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کیربی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډه ګټه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې کیربی ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی. وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په 48 ساعتونو کې لاسلیک نکړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمينه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اگست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 50 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس به خې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به سلابه مې مورته وسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. سلابه مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخي دغه کچه را صفر سوې ده. چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللی کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د څې خزو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د څې کومې خزه کار کوي وظیفه کې د دوی کوم نارینه څه کار نه کوي، دوی څه کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخې خزه ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې لیدې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چېرته به ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دی یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي، هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله میرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری میرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری میرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې میرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل
بالې تاسو پاسله یو څه مودینه بیرته افغانستان ته لاړې، او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولی دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې، هغوی بیکار شوی مخکې د اقل یو کار درلودو یو حیاتی به درلودل هغه کار لري ولی وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دی کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړي کی او مېرمن بیا بيخي په بد وضعیت کې وي هات اړې راي ما ولي د لچودي په کراچوي بشایان خرڅول دا ډېر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وي چې بیرته باندې په خپل سیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتي سوي وي
که تاسو یو مثال درکړم ز یو راشګه ته له ما خپل تقریبا یو شل پیغلې نجونی په کار باندې بوختي وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطر استول شو چې تاسو دراتلونکي میاشتې په لومړی تاریخ باندې باید خپل راشګه وي وتړی یا څنګه وتړی دوی ډېر خفه وي دوی ویل چې موږ د ګټوټې لار همدغه و او د خپل کورنۍ لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت ته موږ ډېر لستون سره مخامخ یو دوی ډېر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنوشت موږ راتلونکي به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله دوی ویل چې موږ بل دې لا قوي کچېره په افغانستان کې ونشي حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کړو
په دغه وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمن راغلی څو کې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتګان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دغه خیاطي زده لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شیان زده دي کڅړې مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي غشپه ورځ پیتیر شي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې ګاندارن وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي ا دقل یو څه کیږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې ورخه کې میواز مغه د کور سړی د خپل مېرمن سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا دقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سترګې په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منع کیږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندیښنه لري چې راتلونکی به څه کېږي لاس تر ځنې دام کینی نارینه په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیرته رسیږي
خو خبر هم نه غزه چې کورنۍ ته تلخاله را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسول لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کانم یو پټول کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کروزی او کراچي کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچوي نه ول 60 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي شي فکر کوم د ژوند ټول لستونځ به حل شي د خلک 60 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټول کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او لږه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد حد به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپل دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودل هیڅوک دې تنه اړ کې دي چې هغوی بیرون راوځي سرک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کینی بیا د چا څخه غواړي نو ډېر داس مېرمن شته ده هتا ما کسي ور سره کړی دي چې هغه هتا لس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کی اولاد مشاړي ګرمي ډیره وا اوبر نه غواړي وای هتا مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخ
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا اوراتن کې به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سي ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی یې توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې سل فیصد یا نوي بيخي غلط فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی ته د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویلې چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی ډیرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوې خبره وي یو بل مېرمن چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی واغې دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیرو ماری څکه هغه ویل چې دا کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه مره یو باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کوټه وړي کمه غم په دې سخت شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکات میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا ز کارن لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک میړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړی په دې برخه کې ا دقل کو دوی میاشتې ما شخلي دغه ماش نه دوی 1500 افغان مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غې لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څو خپل لار لا شي ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه باید له خرځ لاس ونی سي او له سخت شرایطو یې راو باسي کنه هغه د نن لري نو مېړه باید پیسې ورکړي ځکه اولاد لري مصرف لري ورزنه ژوند دی ته باندې ست په کاریږي نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه د فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی یو بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کوله جانې ژوند دی سلامت اوسې
مننه فرشته جانې خیر اوسې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس ځازای د همداسې کورنیو لغړو څخه دی هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزی به برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي او بیا په تیر شلو کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست له لاس اور کړي نو په داسې حال کې د خزی دندې نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېرې کورنۍ په دې ورسته کې د بیل او ویلو شغلونو نه لارې د خپل کورنۍ راشاوي که هغه تاریخ او روزی تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومان او د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي. خدا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي کنه، دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعاً کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې شلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زر وس خزیات آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې خځو په وینا اکثر اوتې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان خځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، خځو ته روحي او رواني او کورنۍ ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دای څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته اهداف مې په سیاسي برخه کې ده.
رمې رباني، بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو مننه چې ماته مو فرصت راکړه په داسې مهمو مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې که یو دولت په جوړېدو کې یا د هېواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توجیه کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا، د انسانانو تر منځ ستونزې دي. او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. کله دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره وخت رسیدلی، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بند کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، د دوی عمده ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې، دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تېرو دوو کلونو کې ډېر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغه کې مهمه یې همدغه وه چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول. او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساواتو همدغه رقم، هغه
حقوق چې په 1202 کال اساسي قانون 22 ماده نه تر 95 ماده پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید وایو چې تر اوسه پورې هم روان ده، سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان درو، خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دی شتون نه لري چې کدوې په هر بهانه باندې کایزر وروغخته ژورنالیست تر تیرن اعلان دراوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عام خلکو ک تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه هم دغه دي چې دوی رامنځته کړل، باندې حقوقو کې او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې اوسي ورباندې توافق ونه کړي، په هغې کې نړیوال ستانډردونه اوسي، تضمینونه اوسي، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نشي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپل خبرو پایل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي، پاره برخه کې چې وي خو دې موږ تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنخستلی، مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړه اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی، دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه، هلته بې عدالتي رامنځته کیږي او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته او پرمختګ به کیږي او سوکالی و امنیت به راځي، خو که چیرته عدالت تامین نشو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې دریږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمین کې فاصله اخلي د نظام سره، د نظام په مقابل کې دریږي. هغه همداسې یو اسې پذیر هیواد لکه افغانستان چې 15 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده چې له دې موردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجګ شي. نو شته حاکم نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دی چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پی اړوي او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
و دې کې خو هیڅ شک نشته ده. ګوري، کله چې یو حق مسله مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري، خو دا خو په ټوله دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي. او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي، هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره له دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پخو لاندې کیږي. مثلا په خپل سر توقيف، په خپل سر محاکمه، تعجیب دی انسان او دی ازادي دی محدودیت، یعنی دلته انواع دی نورو اساسی حقوقو پا دی که نقص کیگی. او دی طالبان الخوانه توجیه اصلا دی قبل دو ور نده که هر سو ارتوایی، مگر دا چی کم سا چی دوی که ای دی قانون فا مطابقی بودی. نو طبعا نریوال طولنه خو پا دی موضوع باندی دی نری پا سطح باندی دا مسائل منل شوی مسائل دی پا یا فرهنگ تبدیل شوی دا نریوال پا دی نشی غلی دلی او نه هم عام و گری دی افغانستان. دی افغانستان خلق هم خصوصا پا دی شلو کلونو که د پوهې کچه لوړه شوله، سواد یې پورته شو، د خپلو حقوقونه به خبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو، خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل ووایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګوو، بل هیڅ توجیه نه لري.
بله مصباح صاحب، دغه کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نشي څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
نړیواله ټولنه خو په خوشنۍ سره باید ووایو چې په د څلوېښتو پنځه کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي. ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي، که نه نو افغانان کړیږي. او دا اوس هم سید ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي، مسکنه شانته امنیت به اوسي، ولې حقیقت داده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو. دی یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته، او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره، د عامو خلکو لپاره، ځکه چې د دوی کم دریز، د دوی دغه کم موارد، لکه چې کم شرایط چې ایښي دي، خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه، دې ته ورته کم شرایط، کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي، او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کیږي، په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده. ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده، د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده، او د دې تر څنګ دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو، دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي. نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي، د هغه منشور سره په ټکر کې دي، او د دې تر څنګ په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي، که هغه د بشر د حقوقو شورا ده، که هغه د امنیت شورا ده، که هغه د اقتصادی شورا ده، یا هم منطقوي سازمانونه چې کم جوړ شوي دي، چې د هغوی هدف یوازې همدا ده چې د هیوادونو په سطحه باندې د کومې ستونزې چې دي هغه هوارې کړي. خوشنۍ سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي، او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده، دا په نظر کې ونیسي، یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي، او دوی د خپل کار ته په همدغه رقم سره ادامه ورکوي. چې په دې رقم سره مختولار شو، طبعا پایلې به منفی وي، لکه دا اوس چې موږ یو منفی مسیر ته ور روان یو.
اوس خو حالت داسې راغلی، له یوې خوا نړیواله ټولنه لکه څنګه چې مناسبه ده اقدام نه کوي، له بلې خوا نه طالبان د خلکو پروا نه لري چې دوی په څه رقم وضعیت سره مخامخ دي. دوی خپل نظر ته نه پرېږدي، په تېره بیا سیاسي برخه کې خبرو ته نه پرېږدي. اوس خلکو ته څه کول پکار دي؟ خپلې خبرې څه ډول یو چار چوکاټ کې تنظیم کړي چې هم هغه د دوی اساسي او بشري حق چې نظر ورکول دي، خبرې کول دي، هغه له لاسه ورنکړي او هم مشکل ورته جوړ نه سي.
یا اوڅه دی یادول ورده چې کطالب هم ده لاندې افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونست و که هر نوم باندې و لاندغه وګړو نه را جوړ ده. خو موږه وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې و لانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې ړندې دي. لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به اویا اتیا زرو پورته نه اوسي، مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده، د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبت اوسي. ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي، دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي. لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانډردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستانډرد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري. لکه د نجونو د تعلیم مسله، د ښځو د ونډې موضوع، په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې، نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي. او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي. څلوېښت میلیونه خلک یو خوا، یو پنځوس زره یا یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې باندې سې په کلونو کلونو حاکمیت کوي. مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک یې په مقابل کې ونه درېږي. دغه ستونزه شته ده، دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه ناځوان همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې، علت یې همدغه ده چې دغسې ناپوه خلک را گیر کړي دي او په دو باندې خپلې پروژې عملي کوي. که واقعیت خدا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، دا اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر راوباسي، هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې د پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه په نړیواله سطحه یې درلودې او په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې و په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په آخر کې که په دې خبرې وکړې راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي. حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي، دوی ته عاد اقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې دې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطحه مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه دوه زرم کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو، او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی په خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، د یو مدونه نظام، د یو اساسي قانون په شتون کې امکان لري تر څو چې دغه اساسي ستونزه د خپل حل نه کړي. دا شته نظام به په هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کړي، هر څه به همدغسې مسکنه رواني لکه دا اوس چې اوسي. نو د خلکو ارادې ته درناوی، د خلکو حقوقو ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه بیا اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه همدغه هم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر وکړي، و عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم نه لري، په دې موارد باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي، او خلک علاقمند شي، کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه، یعنی کچیرته دغه ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي وسی طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوښته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسی او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسی، یعنی داخلي کړنې چې وسی ټول فعالیتونه، دا چې نه وسی دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو دوو کلونو
کې دوی هیڅ هم نه دي کړی دا په هیڅ عنوان من ته دي عام وګړو ته دي قبل دوه ور نه دي دوی هیڅ برنامه نه لري او لازم ده چې دوی مخ په نظم او نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مس بصیب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبري وسویل موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری